دوی بجې شوې. احمد شبریم السلام علیکم. دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د شپون رنگونه پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د راپورونو له مخې اسلام آباد سردار احمد شکیب ته د تورخم د نښتې او په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو د برید له امله اعتراض کړی دی. پاکستان وایي چې د چهارشنبې په ورځ په چترال کې پر پاکستاني پوځیانو هغه وسلوالو حمله وکړه او څلور عسکري ووژل چې د افغانستان له خاورې چترال ته داخل شوي وو. په تورخم کې هم په همدې ورځ د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې له هم د تورخم ترانزیټي لاره بنده ده. بل دورته د طالبانو سفیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف علي دوراني سره کتلي او له هغې غوښتي چې د تورخم لاره دې پرانستل شي. له تیرو څلور ورځو راهیسې د تورخم دروازه پاکستان تړلې ده او په زرګونو کسان د کرښې دواړو لوریو ته بند پاتې دي. تکل شوی دی چې نن د افغانستان او ایران تر درویشت کلونو لږ عمره فوټبال لوبغاړي مسابقه وکړي. دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر څلور نیمې بجې پیلېږي. تر درویشت کلونو د کم عمر آسیایي لوب اتلولي ته د وتلو لپاره د دې مسابقو لومړۍ به افغانستان له کوربه ازبکستان څخه یو د اتو په وړاندې وبایلله. دا اتلولي به راتلونکی کال د غوره شپاړس لوبډلو ترمنځ په قطر کې ترسره شي. په مراکش کې زلزلې په سلګونو کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي. د مراکش دولتي تلویزیون نن د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا خبر ورکړ چې د تیر شپې د زلزلې له امله لږ تر لږه 622 تنه مړه شوي او 319 تنه نور ټپیان شوي دي. د خبر له مخې ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د مراکش چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې شاید څرګنده شي چې نور تلفات به هم اوښتي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د زلزلې پیژندنې ادارې په وینا دا زلزله د ریختر په کچه 6.8 درجه وه. افریقایي ټولنې چې 55 غړي هیوادونه لري نن د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل غړیتوب ترلاسه کړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په نوې ډیلي کې د جیشل غونډې د پرانیستو پر مهال د افریقایي ټولنې د غړیتوب هرکلی وکړ او ویې ویل چې نن د نړۍ د ستونزو د مخنیوي لپاره ګډو نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. د جیشل په غونډه کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ په ځای د دغه هیواد صدر اعظم لی کیګ یانګ او د روسیې د ولسمشر په ځای د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف برخه اخیستې ده. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به تر ډیره د نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي تغییر ډیر تمرکز وشي. امریکایي چارواکي وایي متحد ایالاتونه به شاید د لرې واټن ویشتونکو تاکتیکي توغندیو سیستم اوکراین ته ورکړي. دا سیستم چې د اتاک ایمس په نوم یادیږي تر 300 کیلومترو پورې هدف ویشتلی شي. دا تر امریکایي ایمرس توغندیو چې اوس اوکراین د روسیې پر ضد په جګړه کې ترې استفاده کوي لرې واټن ویشتلی شي. کیف له څو میاشتو راهیسې له واشنګټنه د اتاک ایمس توغندیو د ترلاسه کولو په لټه کې دی.
د ژوند رنگونه
بیا مهم سلام ومنه ستړي مشي د ژوند رنگونو پروگرام دی. په دې پروگرام کې زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قرباني. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه نن په پروگرام کې په دې خبرې کوو چې موږ او تاسو په کورونو کې څه ډول کولای شو چرګانو ساتو، څنګه خروزنه کولای شو، او د دې ترڅنګ د چرګانو غوښه او هګۍ که موږ غواړو چې په بازارونو کې خرڅ کړو څه ډول ورته بازار موندنه کولای شو، او څنګه د دغې لارې موږ پیسې ګټلی شو. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. په پروګرام کې سره متخصصین هم شته، د دوی نظرونه به واخلو او د دوی تجربې به هم له تاسو سره شریکې کړو. خو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته موږ ته زنګ ووهئ او که چرګان ساتي موږ ته وایي چې څنګه مو چرګان ساتي، څنګه یې را لویوي، او په بازار کې مو ورته ځای پیدا کړی دی کنه. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 7 0. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو راته زنګ ووهئ، خپل تجربې را سره شریکې کړئ. په پروګرام کې را سره نن میلمانه هم شته، د مرغداري د تولید او پروسس د اتحادیې مشر معروف زفر، یو تن فارمدار او د اتحادیې د رهبرۍ غړی محمد اسماعیل ناصری، همدارنګه د فارمدارۍ د برخې متخصص انصار الله بختانی، د جلال آباد د مرغداري د اتحادیې مسؤول او متخصص ډاکټر محمد خالد مومند دوی سره په پروګرام کې دي. موږ سره هم دا شیبه په پروګرام کې محمد خالد مومند دوی وصل دي. مومند صاحب، تاسې ستړي مشې، په خیر راغلی. مومند صاحب، که تاسو راته په پیل کې په دې اړه باندې وایي چې د چرګانو پالنه څنګه کولای شو، او هغوی چې غواړي په کور کې چرګان وساتي له کوم ځای را پیل کړي، او څنګه دوی کولای شي یو فارم جوړ کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي کلام کې تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، محترم معروف ظفر ته، بختیاری ته، ټولو ته خیر اغلاس وایم. الله دې کې شروع جوړ سلامت یاستئ. دا چې تاسو سوال وکړ چې څنګه کولای شو مونږه په افغانستان کې کورنی چرګانو روزو، یو او دو برخو باندې مونږ دا ویشلی شو چې یو هغه چرګان دي چې په کورنی ډول روزل کېږي، د کورنیو دخوا روزل کېږي، چې هغه په کم تعداد سره وي، او مقصد ته د هګیو دی چې هګۍ ته تولید مقصد دی، او بیا بازار ته وړاندې کړي، او په دې باندې خپل د کورنۍ هغه مشکلات حل کړي. دویم قسم هغه چرګان دي چې هغه په اقتصادي ډول روزل کېږي، یعنی په غټه پیمانه باندې، چې هغې ته برایلر یا وخین چرګان وایي. نو هغه چرګان بیا تقریبا د زرو نه نیولې تر په یو فارم کې 10,000، 20,000، 25,000، 15,000 پورې ساتل کېږي، او بیا په مختلفو لارو نه مارکیټ ته وړاندېول کېږي، او بیا د هر څه لپاره برابرېږي. په کورنی لحاظ باندې مونږ کولای شو چې د یو سالمې روزنې نه وروسته کولای شو چې هرې کورنۍ ته، یا هغه کورنۍ چې هغه په خپل کور کې د چرګانو لپاره اقلن د 100, 120, 150 د لاسو چرګانو لپاره د ځای یا ساتنې ځای ولري، او هغوی مخکې د دې نه چې دغه ځای ولري چرګان واچي، باید هغوی د دې د منیجمنت په برخه کې روزنه هم ترلاسه کړې وي. ځکه دغه چرګان چې موږ روزو د خپل کورنۍ اقتصاد د لوړولو لپاره، د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره دا روزو، چونکې چې موږ په منیجمنت باندې پوه نه شو، یا د دې د روزنې یا ساتنې په طریقو باندې پوه نه شو، نو موږ د تاوان سره مخ کیږو. اول باید هر څوک چې په کورنۍ ډول په خپل کورونو کې په کومه پیمانه باندې چرګان روزي یا یې ساتي، باید د چرګانو د ساتنې هغه اصولو، مقرراتو او تګلارو نه ځان خبر کړي. دا چې وکولی شي په ښه ډول سره خپل چرګان روزي، او هغه تولید ته ورسي، او کله چې تولید ته ورسي، باید همدارنګه بیا د ځینو کاسټمر د خوانه، یا ځینو هغه تجارانو د خوانه چې هغې سره بیا دوی په اړیکه کې شي، او خپل تولید د چرګانو پیدا پرې وپلوري، او بازار ته کې خپل کورني مشکلات حل کړي.
مومند صاحب، یادونه مو وکړه چې د چرګانو د روزنې په برخه کې باید دوی مشخصې لارښوونې زده کړي، په ځانګړي ډول ښځې. دې موضوع ته به لږ وروسته هم راشو چې هغوی څه ډول چرګان روزي او څنګه ورته ساتنه کوي، خو په ټوله کې دغه منیجمنت په برخه کې دوی د لارښوونې له کوم ځای زده کولای شي؟ ځانګړي پروګرامونه دي ورته، یا په دې برخه کې دوی چیرته لاړ شي، له کوم ځای دا زده کړه وکړي تر څو دوی وکولای شي یو فارم جوړ کړي؟
دا په ټولو ولایتونو کې محترم ظفر صاحب موجود دی، هغه به موري په ټولو ولایتونو کې ماشاء الله الله ډیر زیات کار شوی دی. د دې په برخه کې موږ ډیر زیات روزونکي لرو، او ډیر خلک هم روزلي دي. د دې په برخه کې هغه کولای شي چې د مختلفو لارو نه د دې کورنۍ سره مرسته وکړي. الله چې کله یو پروژه پلی کېږي، یا په کومو کورنیو باندې چرګان توزیع کېږي د ساتنې لپاره، نو هغوی ته یو مشخص پروګرام ورکول کېږي. سره د دې د هغه نه بیا نظارت کېږي، حتی تر تولید تر وخته پورې. نو په دې برخه کې مهم ټکي د منیجمنت، چې هغه د هوا برخه ده، چې څو درجې هوا، مثلا یو ورځنی چرګوړی دی یا یو میاشتنی چرګوړی، څومره هوا ورته برابر شي په 100 سانتیګریډ کې، څومره رطوبت دی ته برابر شي، د اوبو اندازې او د دانې ورکولو اندازې، او همدارنګه د دې فارم د صفایي په برخه کې، د مرکبت په برخه کې، چې غیر مسؤل کسان باید د فارم ته داخل نشي او غیر مسول کسان باید دغه چرګانو ته نږدې نشي، ځکه ډېر زیات خطرناک او حسي امراض دي چې بیا یو فارمر هغه وړوکی وي که غټ وي د زیاتو اقتصادي تاوانونو سره مخ کېږي. نو په لومړي قدم کې مهم تر دا ده چې باید هغه څوک چې چرګان ساتي هغه باید د چرګانو په روزنه باندې باید با خبر وي. که چیرته دا نه خبر وي نو طبعا دا تاوان کې نقص کوي او د اقتصادي نقصان سره مخ کیږي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب کور ودان. مخکې له دې چې بل معلومات ورشو، تاسو د رطوبت موضوع یاد کړه. په افغانستان کې څلور دېرش ولایتونه دي، موږ ګرمسیر او سرسیر ولایتونه لرو. که چیرې څوک غواړي فارم جوړ کړي، کومه هوا ډېره مساعده ده؟ مثلا د افغانستان سویل ډېر مساعد ده چې خلک هلته فارمداري وکړي، د افغانستان ختیځ مساعد ده، کومه هوا د دغه چرګوړو د روزنې لپاره یا د لپاره چې موږ یو فارم جوړ کړو، ژمی وړی کومه هوا بهتره ده؟
زمونږ بعضې سیمې دي چې هغه د دې دپاره ښه مساعد دي، لکه د مشرقي ولایتونه چې دي هغه ډېره ښایسته آب هوا لري، د چرګانو د روزنې دپاره ډېر ښه مساعد دي. او دلته تقریبا داسې وایي چې په سلو کې اتیا فارمرانو دلته تاوان ددی کړی، بلکې ګټه کړی ده. وجه دا ده چې دلته آب هوا نورماله ده، په ژمي کې په اسانۍ سره کولی شي چې د چرګانو د حرارت درجه چې هغه مثلا د یوې هفتې چرګوړې هغه 15-30 درجې ته ضرورت لري، ګرموالي ته ضرورت لري، نو دلته کولی شي چې په اسانۍ سره هغه د حرارت درجه ورته برابره کړي. د دې رطوبت تقریبا د 50-60 پورې دی چې هغه ورته برابر کړي. خو همدارنګه په کابل، په مزار شریف، په کندهار، په نورو ولایتونو کې هم ډېر ښه آب هوا ورته جوړه ده او په ښه صورت سره دغه کېږي. خو خصوصا چې موږ زیات دغه کړی دی، په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات دی، او چونکې دغه د چرګانو روزنه او د چرګانو صنعت د مشرقي زون نه بالخصوص د ننګرهار نه شروع شوی دی، په ننګرهار کې د فارمونو تعداد هم زیات دی، او همدارنګه آب هوا یې دلته جوړه ده چې په ښه شکل سره او په ښه انداز سره دلته د چرګانو روزنه صورت ونیسي. نو دې دپاره مشرقي ولایتونه ډېر مساعد دي، ولې نورو ولایتونو کې هم د چرګانو روزنه صورت نیسي. خو مثلا په مزار کې درته وایم، په مزار کې ما خپل په دې برخه کې اته کاله کار کړی دی، هلته په اوړي کې سخت ګرمي وي، ډېره زیاته هوا ګرمي وي، بلکې د جلال آباد نه 3-4 هلته ګرمه وي، او په ژمي کې بیا د کابل نه هغه یخ وي. په دغه عقرب میاشت کې چې کله عقرب میاشت شروع شي، داسې یو تیز هوا پکې شروع شي چې هلته بیا د چرګانو ساتنه که چا چرګان اچولي وي، فارمونه ډک وي، نو هغه ټول بیا دک سره مخ وي، ځکه نه شي کولی چې په داسې سختو حالاتو کې هغه بیا خپل چرګان وساتي، ځکه هلته بیا د چرګانو د ګرمولو لپاره هغوی د سنګ زغال نه کار اخلي یا د ډبرو سکرو نه کار اخلي. کله چې ډبرو سکرو نه کار اخلي، چونکې هلته داخل کې آب و هوا خرابېږي، رطوبت پورته ځي، رطوبت چې کله پورته لاړو نو دلته چرګانو ته یو قسم ناروغي رامنځته کېږي، چې هغه ناروغي بیا د خطرناکو ناروغیو دپاره، د وایروسي ناروغیو دپاره چې هغې کې یو مرغمرګي د غټو غکې چې ورته وایي د دپاره یو پلچک حیثیت لري، هغه باندې اخته کېږي او بیا ټول فارم د منځه ځي. نو په دې سره فارمر د زیات نقصان سره مخ کېږي.
مننه کور ودان ژوندی اوسې مومن صاحب، تاسو ته بېرته راوګرځو. انصر الله بختاني هم راسره وصل شوی دی. بختاني صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. بختاني صاحب، مومن صاحب په دې خبرې وکړي چې موږ څنګه کولی شو یو فارم جوړ کړو. په بختاني سره چې محمد اسماعیل نصري راسره وصل دی. نصري صاحب تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. مانه په نوم کې تیروتنه وشه. نصري صاحب، مومن صاحب په دې خبرې وکړي چې څنګه یو فارم جوړ شي او د چرګانو روزنه لکم ځای پیل شي. په ټوله کې کله چې یو څوک د چرګانو روزنه پیلي، یو فارم جوړي، اونده ستونزې چې دغه فارمدار ورسره مخ کیږي، کدا غي یادونه وکړي، دا به څه وي؟
درس د مخه تاسو ته او د تاسو ټولو همکارانو ته، د راډیو ټولو معزز او محترم اوریدونکو ته، خاصتا د افغانستان ټولو فارمدارانو ته د لوی کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دویم قدم کې مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ ترڅو په دې مورد کې انشاءالله موږ تاسو سره د فارمونو د جوړولو ستونزې او مشکلات چې دي وغږیږو. چون افغانستان یو په مرغاری په سکتور کې نوی پرمختګ کړی، له خیره چې دغه سکتور دی پرمختګ په خاطر باید موږ فارمونه او د فارمونو چې څه مشتقات او هغه پورې مربوط څه کارونه دي باید په معیاري ډول عیار شي. د یو فارم د جوړولو لپاره مهمې نقطې درې شیان دي. مهم دي یو د اقلیم مسله ده چې هلته باید موسمي اقلیمونه په نظر کې ونیول شي، لکه مخکې چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې د کال په جریان کې چون افغانستان یو مایکرو کلایمنت اقلیمونه لري، نو دا ډیره مهمه مسله ده ترڅو د آب و هوا مسله، حرارت، رطوبت او همدارس کم ضروري د فارم لپاره چې کم ریکوایرمنټ دی هغه باید ترته ټول مکمل برابر شي. په مجموع کې د افغانستان د فارمونو لپاره اساسي ستونزې د خپل د تولیدي عواملو مشکلات دي. په فرض لکه موږ چې کله چرغوړي د بهرنیو هیوادونو څخه راوړو هغه په معیاري ډول افغانستان ته نه راواردېږي، چون هغه د ډېرو لورو فاصلو څخه راځي، نو په لاره کې د ګرمۍ او د یخې هوا سره مخ کېږي. نو دلته بیا هغه چرګوړي خپل اصلي کیفیت ته لاسه ورکوي، ډیهایډریټ کېږي او فارمونو کې بیا د انده لپاره ډېرې غټې ستونزې مشکلات پیدا کوي.
افغانستان په دې برخه کې څه پرمختګ نه دی کړی چې دغه چرګوړي افغانستان دننه تولید شي؟
په تیرو وختونو کې په افغانستان کې په کابل، په خوست ولایت کې، په قندهار، هرات، په ننګرهار او ځینو لوی ولایتونو کې د چرګوړو د تولید فابریکې فعاله وې، خو متاسفانه چې په اوس وخت کې موږ د شپږ نوي یا څه کم سلو هجریو یا د چرګوړو د تولید د فابریکو څخه ډېر محدود یو څو دانې فعاله لرو، چې په راتلونکي کې د دې لپاره د دولت لخوا باندې پروګرامونه په نظر کې نیول شوي چې ان شاء الله الرحمن په راتلونکي کې به په دې باندې جدي کار مخکزي. او هغه کسان چې په دې برخه کې ډېره غټه سرمایه ګذاري کړې، نو هغوی په دې وعده رسېږي چې تر څو د چرګوړو د تولید او د فیشرانو د پالولو لپاره جدي اقدامات په نظر کې ونیسي.
تاسې دا باور کې نورې برخې پاتې شوې، نور مشکلات دي؟
مشکلات د تاسې سوال داسې وکړ چې یو فارم جوړېږي باید کم نقاط په نظر کې ونیسي، کم مشکلات مخته راځي؟ اساسي مشکلات کله چې چرګوړی په فارم کې ولویږي د هغه نه وروسته د مشکلات شروع کېږي، چون موږ او تاسې په افغانستان کې د چرګوړو تولید نه لرو چې چرګوړی په شپږ ساعته یا اته ساعته د اقل یا دولس ساعته د تولید نه بعد فارم ته ورسېږي. متاسفانه چې موږ ته چرګوړي د افغانستان نه بهر نورو هیوادونو نه راځي، چې پاکستان په عمده ډول پاکستان نه راځي، کله نه کله ایران نه هم راځي، چې کم از کم د څلور ساعتو نه تر شپږ دېرش ساعتو پورې د هغوی په لاره کې په غیر معیاري ډول مزل کوي. نو چرګوړي چې کله فارم سره رسیږي دا ډیهایډریټ شوي دي، وجود اوبه ډېرې کمې شوي، چې په ډېرو مشکلاتو او ستونزو بیا دا تر خپل هغه څلوېښت پنځه څلوېښت ورځو پورې لویږي. دویمه ستونزه د موږ د چرګانو د خوړو په مورد کې ده. د چرګانو دانه په افغانستان کې نظر په خوا تخصصي خو لا تر اوسه سل په سلو کې معیاري شوی نه ده. علت دا ده چې د چرګانو خام مواد کې یو دي هغه د بهرنیو هیوادونو نه راځي. دلته په افغانستان کې د دانې د تولید خام مواد ډېر په کمه کچه پیدا کېږي، نو د بهرنیو هیوادونو چې کوم مواد خریدار کېږي هغه هلته په سټاکونو کې ډېر وخت لپاره ذخیره وي، د لیلام په ډول اخیستل کېږي چې بیا د دانې د جوړولو د دانې په کیفیت باندې سلفي سره اغیزه لري. درېمه مسله د واکسینونو او د دانو مشکلات دي. وخت د درملو چون افغانستان په مستقیم ډول د پاکستان سره وصل ده او د اغیزه نه په غیر معیاري ډول واکسینونه او دواګانې راوړل کېږي چې اکثره وخت په قاچاقي ډول راوړل کېږي. په ګمرکات کې بعضې مشکلات او ستونزې، نو د واکسین معیار خو اکثره ډاکټر صاحبانو به په دې مورد کې خبرې هم کړي چې دا باید د دوو نه تر اتو درجو سانتي ګریډ کې انتقال شي. نو اکثره په هغو باندې حرارت درجه لوړېږي او واکسین خپل کیفیت د لاسه ورکوي. هغه چې بیا دلته په افغانستان کې فارمونو کې استعمالېږي په یوازې دې چې ګټه وکړي هغه بیا تاوان کوي. بله مسله د درملو ده، د دوا په افغانستان کې په معیاري ډول اکثره دواګانې په معیاري ډول نه دي، په یوازې دې چې هغه د چرګانو لپاره په صحیح ډول کې مرسته وکړي هغه برعکس ډېر نور مشکلات راځي. د ټولو نه مهم او اساسي مشکل دی موږ په دې بحث کې د مارکیټ او د چرګورو غیر انډول ډول باندې واردات. کله نا کله د سکیږي چې د افغانستان په بازارونو کې د غوښینو چرګانو قلت رامنځته کیږي، او کله نا کله بیا دومره پریمانه شي چې حتی د موږ په اصطلاح د ترکارۍ په بیه هم څوک نه اخلي. چې دې لپاره باید یو منظم او ډېر صحیح پروګرام جوړ شي، تر څو څومره چې د افغانستان تقاضا وي په هماغه اندازه باید چرګوړي په دوامدار ډول د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړي.
نصري صاحب، په دغې برخې کې یو بله پوښتنه هم لرم. داسې ویل کېږي کله چې په افغانستان کې د کوم چرګوړي روزل کېږي، دا چې کله لږ ثمر ته ورسیږي لوی شي او دوی بازار ته عرضه کوي دا فارمداران، په دغې وخت کې پاکستان هم هممهاله چرګان بازار ته راځي، د دغه دواړو ترمنځ یو رقابت رامنځته کیږي، او کله داسې کیږي چې هغه چرګان چې په افغانستان کې رالو شوي وي دلته فارمونو کې لو شوي وي، د دې په نسبت چې پاکستان راځي هغه ارزانه غورځیږي او دا داخلي چرګان بیا تاوان کوي هغه فارمدارانی، د دې ستونزې سره څنګه مقابله کیدلی شي؟
او دا مسله ډیره مهمه او جدي مسله ده. رښتیا تر اوسه پورې داسې نه دي چې د افغانستان چرګان د پاکستان د چرګانو نه قیمته خرڅوي. البته دائم او کله ناکله بیا داسې کیږي چې ارزانه قیمته چې د بازار زیاتې د تقاضا مسله ده. خو په مجموع کې زه دا ویل سم چې د پاکستان چرګان دائم لپاره د 15 افغانۍ پورې د افغانستان د چرګانو څخه قیمته خرڅېږي، ځکه په دې موسم تقریبا د شپږو یا اتو میاشتو په جریان کې د ګمرکاتو لخوا په هغو تعرفه جګه شوې او بعضې نور قوانین هم پرې وضع شوي چې د 2 کیلو نه پورته چرګ افغانستان ته اوس نه راوارېږي، چې یو عامل دا کېدای شي. او بله مسله په کې د ډمپینګ ده، ځکه کوم چرګوري چې موږ د پاکستان څخه افغانستان ته راوارېدو، نو هغه د پاکستان د اتحادیو یا د پاکستان د همدغو مربوطه ارګانونو څخه ټول هغه ثبت راجستري، هغوی ته دا معلومات کیږي چې په راتلونکي میاشت کې په راتلونکي هفته کې حتی د ورځې په حساب د افغانستان هغه کوم چرګان چې اصل ته رسیدلي دي څومره تولید یا څومره بازار ته عرضه کوي شي. نو په دې اساس بیا هغوی د ډمپینګ مسله مخته راوړي چې دا یو غیر سالم رقابت د افغانستان سکتور ډیر او جدي ګواښ سره مخ کوي. او بعضې موارد کې بیا دلته په افغانستان کې خپل یو مشکل رامنځته کیږي چې د امراضو شدت ډیر شي، د امراضو د شدت له وجې مخکې دی چې چرګان هغه خپل معیاري عمر ته ورسیږي، هغه له وخت نه مخکې بازار ته عرضه کیږي، چې دا خپل بیا د فارمدارانو او د دغه سکتور د تاوان باعث کیږي.
په دې برخه کې چې دا په بازار کې سالم رقابت وشي، حکومت روزه پوری یا په خواه یا اوس ملاتړ کوي کنه؟
د اوس لپاره خو د حکومت د موږ سره صرف ملاتړ دومره ده چې موږ ورته کوم پروګرامونه او برنامې ورکړي، خاصتا د افغانستان د سرتاسری اتحادیې لخوا نه د وزارت زراعت د وزیر صاحب څخه او نورو ټولو مربوطه ارګانونو څخه خاصه مننه موږ کوو په دې مورد کې چې هغوی دغه 2 کیلو نه پورته چرګان او پخوا به بریډر چرګان هم راتلل چې موږ په بازار به ډېرې منفي اغېزې درلودې، هغه ټول بند شوي. او د همدې لپاره موږ د خپل د امارت اسلامي د حکومت څخه دا غوښتنه او تقاضا لرو چې په دې مورد کې د فارمدارانو په پوره ډول همکاري او ملاتړ وکړي تر څو دا سکتور په خو ولري.
ډېره زیاته مننه نصري صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. مومن صاحب، تاسو ته راځم د یو پوښتنه کېدای شي ټول اوریدونکو سره مو یو له ډېره پخاله ما سره ده. د کورنیو چرګانو ترمنځ او دغه چې تولیدي چرګان دي توپیر یې په څه کې ده؟ ځکه په سیمه کې په کلی کې او په اغزاینو کې چې موږ ژوند کړای تل مو اوریدلی دي چې هغه وطني چرګان قیمت نسبت هغه چرګانو چې په خارونو کې او موږ یې اخلو په پام سره چې ورته وایي سپین چرګان دغې نه یې غوښه هم خیستوي، خوند یې هم خیستوي او څیره هم ډیر متفاوت وي. د دوی توپیرونه په څه کې دي؟
مخکې دې نه چې خپل ځواب سوال په ځواب کې حاضر شوم، ناصری صاحب په دغه کې اوسو ټکی ور اضافه کوم. یو دا چې واقعي یو د چرګوړي مشکل دی چې موږ په داخل د افغانستان کې د چرګوړي تولید نه لرو، ټول د ګاونډینو ناراضي او هغه ماغه چرګوړي راځي چې هغوی خپل فارمونه ډک کړي د اے گریډ نه یا نمبر 1 چرګوړي نه، موږ ته هغه 2-3 یا نه هغه څلورمه درجه چا غډیر بیکار چرګوړي دی خو راړي. په دویم قدم کې ناصری صاحب ویل چې په بازار کې ناډولي د چرګانو کله زیات شي چرګان او کله کم شي، وجه دا وی چې کله هم په افغانستان کې دولت د پاکستان غټ چرګان بند کړي وسیرای وړو کې چورګړي هم دی ورځینه چورګړي بند کړي دي کله چې هغه بند کړي نو دلته چرګان ریټ تا بند کیږي چرګان کمیږي نو کله چې هغه خپل چرګ وسره را پریږدي نو وسره چورګړي هم را پریږدي دا وي طبیعت ته ورسره غټ چرګان هم را پریږدي نو په دې لحاظ باندې راځو کورنۍ چرګان او هغه چرګان چې وخین چرګان دي یا د غوښې لپاره روزل کېږي او مارکیټ ته وړاندې کېږي فرق دا دی چې یو خو دا دی چې دې ته برایلر چرګان وایي وخین چرګان داسې دي چې دا په یو میاشت پنځه دېرش ورځو کې څلوېښت ورځو کې پنځه څلوېښت ورځو کې دا خوراک ته جوړېږي یعنې د دغه غذا داسې جوړه شوې ده چې د ده وده سری کړي د ده وده تیزه کړي او وده تیزه کړي او په لنډ وخت کې دا خوراک ته برابر شي حال دا چې کورنۍ چرګان چې دا په څلورو میاشتو کې درېو میاشتو کې پنځو میاشتو کې حتی په پنځمو میاشتو کې دا په هغې راځي او تقریبا په درېو میاشتو کې دا خوراک ته جوړېږي نو حال دا چې په دې کې د کلسیم فاسفورس مګنیشیم او دغه سه نور مواد د غذیات دی چې خوند هم زیات دی او لذت هم زیات دی د کورنې چرګانو د په دې لحاظ باندې خوندور دی او دغه وخین چرګان چې کوم چې په بازار کې وړاندې کیږي په اقتصادي ډول باندې په پراخه کچه باندې نو هغه کې بیا د پروتین مقدار زیات دی د پروتین مقدار زیات دی حتی دا چې کسړې وګوري د کورنې چرګان دغه وخین چرګان چې دی د دې حسبېدل او د وجود کې په تزیه رسیدل اندارنګ وجود ته د هغه ګټې د کورنۍ چرګان نه زیاتې دي ځکه چې دا په حساب سره خاص د وخت لپاره روزل شوي اندارنګ دي کې د کلسترول او د نورو هغه چربي او مضر مواد دغه ډېر کم وي نسبت هغه چرګان ته چې په کورنۍ دغه شوي روزل شوي دي خو ولې خوند او لذت چې دی بیا په کورنۍ چرګانو کې زیات دی نور کوم د خاص فرق پکې نشته دی
په هغېو کې ممدا مسله ده
هغیو کې کومه تاسو وګورو بعض خلک وایي چې را د هغیو د کورنۍ چرګانو هغې چې دی هغه د زیړ زیړو برخه چې دا نو دا تک زیړ وي او په وخین چرګانو کې دا داغي لیر بډر ورته وي هغه چرګ چې دی داغي دغه برخه چې دا نور په کیفیت او دغه کې فرق نشته خاص په رنگ او روغن کې فرق دی کیفیت کې کوم فرق نشته
مننه مننه کور ودان مومن صاحب اوریدونکو بیا هم یادونه کوم تاسو هم کولای شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او که چیرې کومه پوښتنه لرئ موږ میلمنو نه تاسو کولای شئ مطرح کړئ که تاسو خپل فارم لرئ راشئ تجربې را سره شریکې کړئ چې څنګه تاسو چرګان روزنه پیل کړئ دا او آیا تاسو ته یې تروسه پورې ګټه رسولې کنه رسولې هم درنګه د واکسینونو په برخه کې او د شې درمل ورکوي څنګه روزې خپل تجربې موږ سره شریکې کړئ واتس اپ شمیره تاسو تکراروم 00 3 2 4 4 6 داس موږ د واتس اپ شمیره ته تاسو کولی شئ همدا شیبه په دې شمیره زنګ ووهئ او موږ د میلمنو خپل پوښتنې مطرح کړي او خپل تجربې هم موږ سره شریکې کړي نصری صاحب تاسو تر از مخکې مو د واکسینونو یادونه وکړه له تاسو وړاندې مومن صاحب د موسمونو په اړه باندې ویلي وو چې کما هوا او د کوم فصل خوي په هغه کې موږ کولی شو وړیا ژمی د چرګانو روزنه پیل کړو خو دغه د واکسینونو موضوع که چیرې په وخت باندې هغه ستونزه چې له بل هېواد نه افغانستان ته راځي دلته یو څه کیفیت ټیټېږي خو په ټوله کې که چیرې په وخت باندې دغه واکسین چرګانو ته ورکړل شي څومره د مرض په مخنیوي کې ګټور تمامېدای شي او د دغې واکسین د ورکړې لپاره کوم مشخص وخت شته که نه
مننه بله د واکسینونو لپاره خو موږ خپل معیاري وخت لرو چون په افغانستان کې موږ کم چرګان چې دي وخت د تولید په منځو روزو هغه ته موږ د پنځو نه تر شپږ دورې واکسینونه کوو اوله دوره واکسین د دې شپږمې ورځې نه شروع کیږي چې د ان ډی بی واکسین په نوم یادیږي چې په هغه کې د چرګانو د زکام یا د تورکی او همدارنګه د کولمو یا د هضمي سیستم چې نیوکاسل ډیزیز ورته وایي د هغو لپاره واکسین تطبیقیږي په دولسمه ورځ بیا ورته د ګمبوري واکسین کو آی بی ڈی چې هغه اوس په افغانستان کې دوه کمپوزیشن راځي چې ای او بی دواړه لري په خپل ترکیب کې دریم ورځ بیا د تام دا واکسینونه ورکوي انډیا بي او چلو پونګ بخې پاتل سم ورځ او چلورم واکسین دې په لیستم ورځ کې چې انډیا سوټه مونږ هغه د هضمي سیستم یا د کولمو د ستونزو په لمنځه وړلو په خاطر چې دا اکثره مرزونه وایرس دي په اتشتم ورځ او په دوهشم ورځ هم ورته واکسین نکوم په پاکستان کې اکثره د هایډرو واکسینونه ورته کوي چې د چرګان اکثره وخت یو رقم کولمو کې اوبه جمع کوي چې د هغو لپاره مسله تمامېږي چې په افغانستان کې دا مشکل صرف ځینې کې پیدا کیږي چې په داخل د فارم کې د رطوبت کچه ډېریږي تقریبا 99% ته رسېږي چې په هغې صورت کې چرګانو کې اوبه پیدا کیږي په پوري کې دا مشکل دومره جدي نه وي د واکسینو ورکول د چرګانو د صحت په مورد کې ډېر مهم رول لري ته چې تا کوم مرض په چرګانو راشي او هغه واکسین دوز ورته ورسوي نو د هغې تلفاتو کچه په کافي اندازه راټیټېږي فرض وکړه که چېرته د ګمبورې واکسین چرګانو ته سوی او که بیا ګمبورې مرض په هغو چرګانو راشي نو د هغو د تلفاتو یا د مرګ فیصدي د 10% پورې امکان لري ورسېږي خو که چېرې دا واکسین ورته نه وي سوی امکان لري چې 50% د تلفات اضافه شي همداراز د نورو واکسینونو په مورد کې هم همداسې یو قیاس کېدای شي
مننه اوریدونکو لرو اوریدونکو ته باور شو سلام ستړي مشي
السلام علیکم
ستړي مشور را کده ټلیفون لک سموقیت کې ودرېږي ورسره ځکه چې ساسي غا کې ډېر ګډوډ راځي مهرباني څوک لکم سمو اړیکه نیولې ده
محبلاله
هلمند نه بخیر اغلی تاسو ته وای فارم لري کنه
ما فارم خو نه لرو تاسو د کور لپاره مو کو تاسو دا غا ساتلې دي چې مستقیم کور کې څنګه ګټ اخلو فارمونه ستاسو شاوخوا موږ کو کې ستاسو خلکو چرګانو فارمونه د غوښو د هغه لپاره ساتلې دي نو دا هغه نه ګټه له هغه نه لاسلې له غوښو نه هم ګټه پورته کی دا د کورنیو یو تجارت وسګر زیاتلې ده ځکه چې هلمند کې ان شاء الله هلمند ډېر د خاص پر مسله نه دي هغه څه نه اخلي
تاسو د دغه فارمونو چې تاسو په څنګ کې دی او خپل تاسو کورنی چرګان لري څومره د غوښو نه ګټه پورته کوي هغه غوښه خلک ډېر اخلي کنه کورنی چرګان نه ډېر ګټه پورته کوي هلمند کې خلک نو غوښه نه هم ګټه
پورته کوي د هغه نوم خاص تن د هغیو نټیر د کورنۍ چرګان د هغیو لپاره ساتل کیږي د چاغه تولد کې کال په کال زیاتیږي په میاشت کې زیاتیږي نو کورونو کې خلک د هغیو نه ګټه اخلي د څوک له غوښو لپاره هم رانی سودا غوښو لپاره دوم نه استفاده کیږي کورنۍ چرګان که څنګه چې د هغیو لپاره استفاده کیږي
او هغه فارمونه کې چې چرګان دی بیا هلته تاسو هغه غوښه ډیره کاروي کده کورنۍ چرګانو
موس په خپل د فارمونو غوښه کارو یو داسې وخت مثال راځي چې فارم کې چرګان مثال یا ګران سي یا نه نو وخت کې څوک مجبور کیږي چې د کورنۍ چرګانو نه استفاده وکړي د کورنۍ چرګانو غوښه د فارمونو په پرتله ډېر سمي ځکه هغه ش ساتل سوي خپل فلاس په کور کې ساتل سوي دي نو دواړو نه خلک استفاده کوي
موهب لجر کدام راته وای په سیمه کې مو د پخوا پر تلسومره فارمونه و جوړ شوې دي تاسو چې د خسیمه کې ګوري څومره خلکو ته په کې د کار زمينه برابر شوې ده
ډیر خلکو ته د سیاست پر تلسومره کار زمينه برابر شوې ده نو فارمونه د پخوا په پرتله ډیر سوي دي ډیر خلک په کار مصروف دي ځوانانو ته کاري فرصت برابر شوی دی نو خلک په کار اخته دي په فارمونو په نورو داسې ځایونو کې چا سره کار زمینه ورته برابر وي کار بیا کې کار پر مخ بیایي نو دا یو ډېر ښه فرصت دی ټولو ځوانانو لپاره
ستاسو په سیمه کې دغه د فارمونو موضوع چا راپورته کړه کومه موسسه درغلې وه که نه دغه سیمه خلکو خپل تصمیم ونیو چې فارمونه جوړ کړي
د سیمه خلکو فارمونه جوړ کړي د موسسې راغلې وه خو وختي داسې یادونه یې کړې وه یو فارم یې جوړ کړی و نو هغه په پښتو ستومره څنګه نه ساتل کیږي دا کوم چې خلکو خپل شخصي په خپل دغه لګښت جوړ کړی نو دا په موسه دا خلکو چې جوړ کړی دي فارمونه نو هغه شو پر مخ روان دي.
مننه کور ودان محب الله جان چې د هلمند ولایت نه دی اړیکه نیولې و کور ودان چې د هلمند وضعیت را سره شریک کړو. مومن صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته د کار د زمینی په اړه باندې وایي په افغانستان کې سربیره پر دې چې نارینه په دغه برخه کې په کار مصروف دي زیاتره ښځې هم په تیرې بیا په لرو پرتو سیمو کې ښځې فارمونه جوړې کار پکې کوي څومره دا مفید ده چې کورنۍ ته د عاید یو طریقه وزي سربیره پر دې چې هګۍ تولیدیږي یا هلته چرګان روزل کېږي د عاید څومره سرچینه جوړېدلی شي؟
په دې برخه کې عموماً کی منگا تقریباً پٹول افغانستان کی اللہ ذرا تصو فارمون اللہ رو چرگان تقریباً دونیم سوا چرگوڑ نشورو کی گی تر انجی ذرا دیر ذرا کنٹرول شیٹی دی پور چرگان پر ساتل کی گی دکار زمینا تقریباً دسو سنور پینزو لکن آف آف جنبوری شمولا دکم پران جو کرده و وزارت سرم شرک کرده و تقریباً ددن آخوا نارینا و پدکی کار کرو او زه په شمال کې وم تقریباً سلور پینزو کال مخ کی الکا پا شمال کی بیا زنانو چی رشتی خبر پدی که دیر زیاد رول لو باو او دیر زیاد دیر اغو چی تینگونا مواخلی او چرگان مروزی زه یو تجربه تاسو سره شروع کوم چې ما سره یو خورکې و د هزارګې و د هزار ورونو د قوم دا هغه تقریبا نو ما سره د سلو چرګوډو نه شروع وکړه حتی دا چې تقریبا هغه خپل سلور زره سلور نیم زره چرګوډو ته هغه فارم ورسو یعنی دغه زنانه براتله مونږ سره مشوره کوله تقریبا دغه سی د سلويختو پنځه سلويختو کال عمر به نو د پد د پرشان په سلګونو زنانه دا سی وی چې هغه د فارمونو سره شوق او خپل کورنۍ مکمل دغه چرګانو د لارې نه څنګه کوله سپورټ کوله نو پد کې واقعاً چې په افغانستان کې زکه درته ویم په مخکینی دولت کې تقریبا په دې کې $2.5 میلیارډ په دې کې سرمایه گزاري شوی و $2.5 میلیارډ دا ډېره غټه خبره وه او ډېر په زیات اندازې سره ورکې خلک مصروف وو خو اوس انشاءالله مونږ د امارت اسلامی د کرنې مالداری وزارت سره په تماس کې یو او هغوی مونږ سره پوره همکار دي په دې برخه کې چې خپل په وطن کې هغه فارمونه چې هغه پنچوي دي یا بنچوي دي یا په دغه تحولاتو کې د ګاونډیانو دغه هغه دغه لاندې راغلي نو هغه دوباره مونږ کوشش کوو د هغه سره په تماس کې چې هغه چرګان چې د پاکستان ناراضي یا د ایران ناراضي یا په کارټونونو کې وښه راځي تیاری نو هغه مونږ سره هغوی نه اوس کړی وي نو مونږ سره دا وعده کړې ده چې هغه ټول بندو حتی دا چې اوس هغه ناصر صاحب غټ بریډر ویل دا بریډر د سپینو چرګانو مور او پلار دي چې هر یو 5 کیلو 6 کیلو 1 کیلو 8 کیلو وزن لري هغه یو دانه چې افغانستان ته داخل شي تقریبا یو دانه یې دا داتو چرګانو ځین شي دا که 10000 یا 10000 یا 10000 15000 دانه را داخل شلو نو افغانستان کې فارمونه پټه پودريږي. مراد استاد سوال مطابق په دې کې په یو فارم کې چې هغه مثلا 2000 چرګوړي ولري نو هغه کې د 2 نه تر 3 کسو مصرف وي د کې کار کوي هغه فارم چې هغه 4000 ولري هغه کې د 4 نه 5 کسو په دې کې مصرفیت لري نو تاسو اوس حساب وکړئ چې 15700 فارمونو کې که په دې کې مونږ تقریبا نیمایي بندو نیسو په دغه نیمایي کې دومره کسان په کاروبار شي هر یو فارم کې لدا په لکونو کسان کېږي په لکونو کورنۍ دنه رزق پیدا کوي نو زنانو مهم نقش په ټول افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې ډېر رول ولري او په دې نورو ولایتونو کې متاسفانه چې زنانو ته څوک دومره دغه نور کې چې هغه دي لاړ شي ټریننګ دیوالي او د چرګان د روزنه په برخه کې دی هغه مکمل روزنه والی مارته ول سر کې ویل چې د چرګانو مهم شي چې دغه منیجمنت دی په منیجمنت کې یو واکسین راځي واکسین ویکسینیشن ورته په انګلیش کې وی او واکسین کول موږ تاسو ورته دا وی دا خپل واکسین دا د سی او شه ده چې دا موږ د ناروغۍ نه میکروب راغسل کیږي یا مړ کیږي یا نیمه ژوند دی نو دا واکسین چې ده به د واکسین جوړیږي دا میکروب چې دا مړ شوی وي دا انټیجن مړ شوی وي یا نیمه مړ شوی وي نیمه ژوند دی دا بیرته موږ د ناروغۍ په مقابل کې شرط تطبیقیږي تر څو هغه په مقابل کې په هغه وخت سره چې کله دا ناروغي رامنځته کیږي نو دا د هغه په مقابل کې معافیت حاصلوي نو د چرګانو د روزنې په برخه کې په افغانستان کې انشاءالله چې د دې وروسته د حکومت په همکارۍ باندې نور هم زیات فارمونه فعال شي کله چې فارمونه زیات فعال شي نو دا معلومه ده چې خلک به مرکز زیات مصرف شي نو اوس هم ډېرې پروژې د کار لاندې دي چې دغه رنگینه چرګان یا دغه کورني چرګان چې موږ ورته وایو دغه توزیع شروع ده هر یو کور ته تقریبا 50-50 چرګې ورکول کیږي په مختلفو ولایتونو کې توزیع شروع ده نو دا په دې کې زیات رول لري چې زیاتې داسې کورنۍ چې هغه د ورځې مثلا 50 چرګان نه سلویخ هغې تولید ولري نو دغه سلویخ هغې چې دوی په هغه په کم قیمت باندې پاته یا 10 افغانۍ خرڅ کړي نو تقریبا 400 افغانۍ شوي دا د کور د پاره د میاشت 2000 افغانۍ برابرېږي نو د کور مکمله خرچه پکې وځي
مومن صاحب په دې اړه بروسه پښتنه وکم کچیرته څوک غواړي فارم جوړ کړي په ځنګړي ډول میرمنې چیرته دوی مراجعه کولی شي او دا پروسه څنګه ده چې دوی چرګان ترلاسه کړي خو دغه 1300 فارمونه یادونه چې تاسو وکړه اوس دغه فارمونه په همدا اوس مهال کې په افغانستان کې د بازار څومره غوښتنه پوره کولی شي او د دې نه علاوه موږ له افغانستان د نورو ګاونډیو هیوادونو نه لکه پاکستان څومره افغانستان ته واردات لرو د چرګانو د هګۍ وو
په اوس وخت کې هو اول هغه ترازو تقریبا د هګۍ په پارمونه کې مونږ یوازې یو فارم په ملي سطح په افغانستان کې په جلال آباد کې ده چې هغه تقریبا د 2.5 لک نه 3 لک پورې چرګي او هغه اوس تولید چې شروع کړی تقریبا د 1 لک هګیو نه بره دي نو دا زمونږ ضرورت نشي پوره کولی ځکه دا په ډېر کم دغه سره دي نو هګۍ په زیات اندازې سره چې ما ته هغه اندازه نه معلومه راواردېږي افغانستان ته د چرګانو په برخه کې که دغه فارمونه زمونږ اصلي ستونزه خوراکي په دې کې ده چې مخکې ناصر صاحب وویل چې زمونږ چرګوړی نه لرو یو ورځنی چرګوړی دلته مونږ فابریکې لرو منګه ډیلران لرو منګه تجاران لرو هغه فعال کړي متاسفانه چې د وخت دولت سره همکاري ورنکړه ملاتړ ورنکړه کله چې د دوی پروډکشن شروع شو تولید شروع شو الته ګوندان اورس چرګوډ دومره ځانه چې دوی په کتابان وک دوی ته یو چرګوډ مثلا اوس کې په 15 افغانۍ تمامې ده او د پاکستان او چرګوډ په 15 کلار راته نو دوی هغه خپل هغه چرګان ځکه بریډر فارم چې روزي دغه د وښینو چرګوړو مور او پلار دی فارمونه چې روزي ډیره زیاته خرچه پی راځي په یوه چرګ باندې چې دا پروډکشن ترسي تولید ترسي دغه بریډر چې دی تقریبا 1.5 زره 2 زره 2.5 زره افغانۍ باندې دیوانه خرچه راځي نو دا چرګوړې چې کله مونږه وګورو چې غټ چرګان په غوي باندې بند کو هغه مونږ باندې چرګوړې بند کی چې نه مونږه بغټ چرګان اخلي کله وړکه چرګوړې نه درکو سنځل ته دا چې مونږ چرګوړې نه لرو که چاته مونږ چرګوړې ولرو زمونږه دا 2300 فارمونه نه چې 1000 ته ورسي او دا 2300 فارمونه هم زمونږه داخلي مشکلات حل کولې شي سل په سلو کې حل کولې شي هو زمونږه تجارت زمونږه ډیلر ته د دولت دغه نشي ورکول شي را تا هچري جوړه هچري خوشته هچري خو ماشینري د افغانستان کې سل نوبرې تقریبا 2500 تر 1,00,000 اګیو د چرګوړو تولید لري کوم تاسو په دغه بریډر فارم چې د چرګانو مور او فلار روزل چې دغه باندې ډیر زیاته خرچ راځي چې یو کس کولی شي چې 50,000 چرګې وساتي نو د باندې تقریبا 100 میلیون ډالر په د باندې پیسې بندیږي هغه چې بیا تاوان وکي نو بیا دغه تاوان دغه څو نشي ورکول او نبل تجارت دي تدرخ کولی شي چې چرګان وساتي
مننه مننه کور ودان نصری صاحب تاسو ته راځم دغه د واکسینونو موضوع مونږ یاد کړل خو کله کله داسې کیږي چې پیو فارم کې د فتن په چرګانو باندې مرز راګټ شي، لکه ټوګه کېټول یو سر نه لاړ شي مړ شي. دغه ډول مرزونه چې یو دم په چرګانو کې راځي او راګټي، هغه کورنۍ وي که دغه ماشینی چرګان چې په دغه فارمونو کې تولیدیږي، په دې کې راځي. د دې مخنیوی څنګه کېدای شو که چېرې داسې یو مرض سره یو فارمدار مخ شي؟ هغه څه وکړي چې چرګان د اقل نور یا په ټوله کې هغه ټول د مرګ نه وساتي؟
مننه. دغه د مرضونو د راتللو مختلف مراحل دي. بعضې مرضونه په وړو چرګونو نه راځي. د ګمبورې په مورد کې دوهیم کله چې چرګان د 28 او 30 ورځو ته ورسېږي، نو په هغو بیا ګمبورې مرض امکانات بیخی کمی، یعنی صفر ته تقریبا نیستی. خو بعضې امراض د اول ورځې نه چې کله چرګوړی د هچري نه یا د هګې نه راوځي، هغه سره مرضونه یي تر کومه چې دا ژوند کوي. که چېرته په د چرګوړو په کم عمر کې چې د هغو عمر د 2 ورځو نه ټیټي، یعنی په مجموع کې د غوښینې چرګانو وزن 1 کیلو نه ټیټي او په هغه مرض راشي، نو بیا هغه چرګان په هیڅ بازار کې قابل د فروش نه دي. هغه بیا که چېرته موږ د دې لپاره منظمې سړی خونې درلودی یا هم کشتارګان درلودی په افغانستان کې، نو بیا د یو لاره د حل ورته پیدا کېده چې هغه هم کشتارګا کې اعلان کړي او بیا منظم پروسس شي وساتل شي د دا بازار لپاره. خو په افغانستان کې دا معیاري شیان موږ نه لرو، نو همدا وجه ده کله چې د 15 یا 30 ورځو په چرګوړو باندې اینډي چې ډېر یو بد او متحش مرض دراشي، نو فارمر بیچاره فقط همدغونه کوي چې خپلو چرګانو ته وګوري او د هغه په مخ کې په سلهاو په زرهاو چرګان مرداسي او بیا یې چېرته کم کنده منده ورته وباسي په کې خښ کړي. نو د هغې لپاره هېڅ داسې کوم مشخصه لاره چاره نشته. د مخنیوي په مورد کې د واکسینونو تطبیق د امراضو د ریسک یا د خطراتو د کمولو په خاطر مؤثر تمامیږي. لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، افغانستان ته واکسینونه په معیاري ډول نه راځي. اکثره وخت ما سره خپله داسې واقع شوي دي چې ما د کومو مرضونو واکسینونه چرګانو ته تطبیق کړي، خو بېرته هماغه واکسین چې کله 6 ساعته یا 8 ساعته پوره شوي، هماغه د کوم مرض واکسین چې ما کړی هماغه مرض په چرګانو کې پیدا شوی. یعنی د دې نتیجه دار راوځي چې اصلا دغه واکسین خپل کیفیت له لاسه ورکړي، خپل په مرض بدل شوی. نو فرض کوم چې کله په تلي رښتمه ورځ د انډي لاسوتا واکسین چرګانو ته ورکړي، په دې تلي رښتمه ورځ 8 ساعته یا 12 ساعته بعد په چرګانو کې هم دغه انډي مرض راښکاره شوی، چې دا ښکارندوی دی چې دغه واکسین کې خپل مشکل نه او د کیفیت له لاسه ورکړي. نو په ټوله کې دغه ویلای شم کله چې په فارمونو کې دا ستونزه او مشکلات راځي، باید د مسلکي ډاکترانو سره او خاصتا هغه کم کسان چې په فارمونو کې تجربه لري دغه سره مشوره وشي، ترڅو د تلفاتو مخه ونیول شي او که چېرته چرګان غټي او په بازار کې قابل د فروش شي، بهتره لاره هم ده چې باید بازار ته عرضه شي. نو د بعضو مرضونو کنټرول او خاصتا په افغانستان کې د هغه مخنیوی ډېر ستونزمن او سخت ده.
نصری صاحب، قدم را ته وای دغه د چرګانو د ساتنې ځای د دې پاکوالی د مرزونو د ساتون د چرګانو په ساتنه کې او د چاغوې له مرزونو ساتي څومره رول لري، او د دې ترڅنګ دغه د چرګانو فاصله مواد او د نور کوم محیط کې چې کوم څه د دوی تولیدیږي، دغه بیرته د محیط په ساتنه کې فارمداران څومره ارتیا لري چې د تا پام وکړي ترڅو د شاوخوا محیط ورسره ککړ نشي او پاک وساتل شي؟
د چرګانو فارمونه معمولا د اطرافي سیمو کې جوړیږي چې هغلته باید آزاد هوایي د انسانانو رفت آمد او یا هم رهایشي کورونه نه وي، ځکه که چېرته په رهایشي کورونو منځ کې دا فارمونه جوړ شي، معمولا د چرګانو فارمونه بیا یو تعفن او بوی پیدا کوي چې بیا د انسانانو لپاره مزاحمت جوړوي. او بل مسله لکه مخکې چې مومن صاحب ویلې، فارمداري او فول منیجمنت غواړي. دا ډېر قوي او منظم اداره او منیجمنت غواړي چې چېرته په دغه کې اندکترینه اشتباه وشي، نو هغه فارم خپل ثمر ته نه رسېږي، نتیجه نه ورکوي. د فارم د منیجمنت په اړه یا د فارم د داخلي کنټرول او ادارې په اړه هغه مسلکي خلک ډېر مهم رول لري. که چېرې موږ هر څومره اعلی درجه گریډ ای چوزر اورو او خا بهترین دانه په فارم کې منګه چرګانو لپاره تهیه کوو او بهترین شیدونه یا فارمونه جوړ کړو چې هغه هوا او رطوبات دوامدار دننه د دانخوري او خوري سیستمونه موږ منظم جوړ کړو چې موږ سره مسلکي خلګونه اوسي او هغوی په منظم او مسلکي ډول هغه فارمداري ونه کې بیا هم د موږ فارمداري نتیجه نه ورکړي. دا نو ډېر یو سخت او ډېر داسې مغلق او پیچیده مسلک د دې په خاطر ده چې دا فول منیجمنت غواړي، یعنی که چیرې موږ یو فارم نه دېرش ورځې ښه وساتو او په څلوېښتمه ورځ موږ د دوه ساعتو لپاره بېغوري وکړو نو د موږ ټول فارم مرض وهي. حتما په کې د مرض شدت که 100% نه شي نو 40-50% ته رسېږي. بله مسله د محیط د پاکوالي په مورد کې ده. د فارمونو هغه کوم عضوي مواد چې پاتې کېږي هغه په زراعت کې ډېر مهم رول لري، ځکه چې هغه ډېره قوي پوتاشیم او فاسفورس او دغه د نباتاتو لپاره چې کوم اساسي عناصر دي ان پي کې دا لري. دا بیا موږ د دهقانانو لپاره تحیه کوو او دهقانان بیا د دې څخه د سره په ډول د عضوي سره په ډول استفاده کوي. په مجموع کې د چرګانو بقایا چې کومې پاتې کیږي لکه خپل د یاغو د پوستکي سر او د پخو څخه د ویسته په د مغذي موادو په ترکیب کې اوسخه استفاده کیږي چې دونه بیا پروتین د پروسس کیږي او بیا تمه پروتیني مواد جوړیږي. کچې ته موږ د دغه سکتور لپاره منظم سایکل په نظر کې ونیسو د شروع نه تر ختمه پورې چې د چرګانو کم عضوي مواد پاتې کیږي دا بیسته دی د دې خان لپاره مفید تمامېږي چې د سره په هیڅ استعمال او د دې ملونو لپاره چې څوک د چرګانو دانه تولیدي هغه ته د دې پروسس یو وسیله کېږي.
مننه کور ودان نصری صاحب، دا اوریدونکو به مرو خلو سلام ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه احمد، خبرې کوم له کابل څخه.
احمد له کابل بخیر راغلی، که پښتنه لري لموږ زموږ لملمنو نه او که خپل تجربه را سره شریکې مهرباني.
یو پښتنه بوکم د چرګانو د فارمونو برکې لکه څنګه چې پرستیو کې لکه څنګه چې متخصص خبرو کړله فارمونه جوړیږي خو متاسفانه ریزلت خنه ورکوي، بل خصوص په کلی او اطرافو کې ډېر خلک سرمایه گذاري وکي خو متاسفانه پیسې او مصارف چې دی هغه بې ځایه لګ شي. دا تیر ورځ هم زه له یو ملګري سره مخامخ شوم، هغه په کابل کې یو فارم جوړ کړی و داسې محلي او کورنۍ تقریبا دغه سی او کنا تر سر نه زیات چرګان او غي ساتل وکنه دا غو په خاطر باندې، خو هغه د نه پېګم چې غیر مسلکی هغه کړنه به ستر سوال او خو به ته ناکام شو چرګان سر منځ لړل، یعنی لوی تاوان وکړو. د دې اصلي لامل څه کېدې شي او بل څه کول شو چې یو خو مسلکی فارم جوړ کو تر څو پیندا کې یو خري زړه ورکی او خو بازار پیدا کی او خو تولید بازار ته وړاندې کی.
مننه کور ودان احمد جان، په کتم په سر کې د خبرونه زموږ ملمنو د پښتون ته ځواب ورکړو، خو ممن صاحب لن له تاسې ورو د پښتنه ورته ځواب کړي او په دې اړه هم اوریدونکو ته وایي کڅو غواړي فارم جوړ کړي لکه څنګه چې زموږ د اوریدونکو پښتنه وکړه، چیرته لاړ شي، چیرته ځان راجستر کړي او لکه څنګه کولای شي چولګړي واخلي.
احمد ورور چې کوم سوال وکړي، په ډیرو سیمو کې داسې پیښېږي چې یو څوک فارم جوړ کړي چونکه هغه د فارم سره نه وي نو هغه د تاوان سره مخ کیږي. اول خدا ده چې د فارم سټرکچر یا ساختمان شروع د دنه کیږي، د فارمرۍ شروع د اندیزې نه کیږي چې په کوم ځای کې باید فارم جوړ شي او په کوم ځای کې باید جوړ نه شي. یو خدا وایو چې په هغه ځای کې باید فارم جوړ شي چې هغه ځای کې آب و هوا درمال وي او د باد د لګېدو هغه چانس وي چې هلته هوا باید فارم ته داخله شي او بیرته د فارم نه هغه خراب هوا د فارم نه وباسي. زیاتره ورونه غیر مسلکي دي او د چا سره مشوره نه کوي، د مسلکیانو سره د خپل سره باندې داسې ځای کې فارم جوړوي چې هغه زه د دې جوګه نه وي چې هغه فارم پکې جوړ کړي. مثلا د کلي په منځ کې یا د خار په منځ کې یا د غره په داسې ډډه کې چې هغه ته بالکل هوا نه لګي او که لګي به انتها تیز لګي، دغه دواړو حالتو کې فارمر بیا تاوان کوي او نقص کوي. نو راځي چې په داسې ځایونو کې فارم جوړ کړو چې هلته مناسبه آب و هوا ولري، هلته اوبه پاکې وي، هلته اوبه مطلب پی ایچ وګورو چې د پی ایچ سو دی. دا ټول مسایل په دې کې دغه کېږي چې اوبه باید خوږې وي، آب و هوا باید جوړه وي، هغه سیمې ته تګ راتګ د خلکو ډېر نه وي، هغه باندې دربار ډېر نه وي، هغه باندې د عامو خلکو تګ راتګ نه وي، نو په هغه ځای کې به چرګ کېږي. ځکه چې یو چرګ وخین چرګ چې په 15-20 ورځو کې خوړلو ته جوړیږي، نو تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د امراضو مقابل کې یا د نورو داسې حوادث مقابل کې ډېر حساس دي. بل راځو تاسو سوال ته چې مرکزونه شته په ټول افغانستان کې، حتی دا چې اوس د هلمند یو خبر وکړه، په هلمند کې زه یو شپږ میاشتې او میاشتې مخکې تللی وم، هلته اوس تقریبا یو کال دوه کاله کېږي چې هلته فارمونه باندې شروع شوي، ډېر ښایسته آب و هوا لري او خلک ترېنه خوشحاله هم دي. نو په هر ولایت کې داسې ولایت نشته چې هلته دې یو مسلکي او تخنیکي شخص نه وي چې هغه د چاته مثلا د چرګان د روزنې په برخه کې، د مینجمنټ په برخه کې هغې ته یو څه معلومات ورنه کړي. ځکه په دې کې د دواړو جانبینو ګټه ده، هغه څوک چې مشوره ورکوي هغه پې مثلا دوا خرڅوي، واکسین پې خرڅوي، چرګوړی پې خرڅوي، هغه پې فیډ یعنی دانه خرڅوي، او هغه څوک چې مشوره ته نه اخلي هغه چرګان روزي. نو هغه څوک چې فرض کړه ډیلر دی یا دکاندار دی یا کاروباري دی، هغه سره مسلکي کسان هم ناست دي. نو هغه په هر صورت کې او په هر وخت کې که هغه شپه وي، که هغه ورځ وي، که هغه د جمعې ورځ وي، حتی د اختر په ورځ موږ فارمونو ته تللي وو او د هغوی منیجمنټ هم کړی دی. مطلب دا چې د اختر په ورځ دا چرګان دي، کله جوړي او کله داسې وي چې په یو ورځ کې په زرګونو دانې پکې لمن ځي. موږ اختر په ورځ هغې ته ورغلي وو او هغې سره مو خپله تجربه شریکه کړې ده. نو تجربې نه هغه ګټه اخیستې. نو کولی شي چې دوی په زنانې مثلا د چا هغه ورته نه وي، کولی شي نارینه لاړ شي او هغې ځینې معلومات ترلاسه کړي، یا اوس خو ټلیفون په هر ځای کې کار کوي، ټلیفون د لارې هغه نه معلومات والي چې نن څه وکړم، سبا څه وکړم، بله ورځ څه وکړم. روزمره باید هغه نه معلومات والي تر څو هغه خپل چرګان په سالم ډول او په ښه ډول وروزي. لنډ دا چې د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دا د چرګوړي د راوړلو نه شروع کیږي تر چرګوړي تر وتلو پورې، یا د چرګ وتلو پورې چې هغه کې بیا د دانې ورکول شامل دي، د آب و هوا شامل ده، واکسین شامل دي، همدارنګه بای سیکورټي ده پکې، د غیر مسؤولو کسانو د فارم ته ورتګ باید غیر مسؤول کسان ورنه شي، او همدارنګه سالم واکسین. واکسین څه دی چې واکسین دا یو بله برخه ده، انشاءالله چې کله بل وخت ملاو شو بیا واکسین وانه به خاص خبرو کو. دا ډېر اوږده مسله ده، نو موږ کولی شو چې فارمونه په یو کیلومتر کې جوړ کړو. موږ دلته ګورو چې یو فارم جوړ شوی، یو کلیوال فارم جوړ کړی دی، بل سره روزي څنګه ورسره جوړی. نو مسله دا ده چې په یو فارم کې ناروغي راشي، دی بل فارم ته ډېر په چټکۍ سره انتقالیږي. ځکه زموږ فارمونه چې دي دا اوپن شیپ دي، اوپن شیپ دا معنا چې د کړکۍ خلاصې دي، هوای کنټرول نه ده، اوبه کنټرول نه دي. نو په دې خاطر باندې یو فارم کې چې څنګه ناروغي راشي، دا بل په 100 متری کې یا 500 متری کې یا په څنګ کې، نو ډایرکټ دغه فارم نه چې کله هوا دغه شي، دا هوا فاسته دغه ناروغي انتقالیږي، دغه روغ فارم ته ورځي. نو زمونږ ټولو هغه رونو نه تقاضا ده چې په یو ځای کې فارم یې کوشش دا وکړي چې هغه سره نږدې فارم جوړ نه کړي، ځکه چې د ده د فارم نه هغه متضرر کیږي او د هغې نه دا متضرر کیږي. کوشش باید وشي چې اقلن فارم باید د ښار نه، د کلي نه، د عام سړک نه، او یو فارم د بند نه یو کیلومتر تا دوه کیلومتر پورې باید دا په منځ کې فاصله ولري. نو دا مهم شاین دی چې ناروغي په کنټرول کې رول لري.
ډیره زیاته مننه کور ودان له تاسو محمد غالب مومند او همدارنګه محمد اسماعیل نصرینه چې ما سره مو په پروګرام کې ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه، تر بل پروګرام کې.
Thank you.